السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو لګښت، مصنوعي نشه یي موادو او طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدرو موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدرو موادو تر اغیز لاندې دي، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتېدو په حال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د 400 د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تاریاکو 19 سلنه ده. په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میفیتامین یا شیشې لګښت هم 10% ته رسیدلی دی. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللي وسلو سنبال کړي، ویلي ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د ده په وینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوو ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال 145 مشکوک وسلوال وژلي دي. ښاغلي بوکټي نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 19 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستونګ، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو حکومت په بخښنې سره د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د حج په سږنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150,000 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. نور محمد ساقب پرون په کابل کې خبرونه ته وویل په نوي کال کې به راجید څه باندې 2,68,000 افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی. او د ایران د پارلمان مشر نن د هغوی وادو پوځونه تر وروستي ډلې وبللې چې د ایران سپاهي پاسداران یې ترهګر اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپاه تروریستي ډله بولي خپل پوځونه یې تروریستي ډلې دي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د یوه تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدرو توکو کارول مخ په زیاتېدو دي. د بلوچستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. دا چې پرون هلته یوه ناکراره ورځ وه. د پاکستان پوز ادعا کړې چې په پرون یې 2 وسلوال چې پکې 3 ځانمرګي هم وژلي دي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 10 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدرو توکو کارول مخ په زیاتېدو دي، خو په ټکوې دودیز نشه یي توکي لا هم په دې هېواد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. دغه راپور کې بېوزلي، بېکاري او د اقتصادي فرصتونو نشتوالی د روږدیتوب د خپرېدو لوی عوامل ګڼل شوي او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو این او روسي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي توکو د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه سوې، خو دودیز نشه یي توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کیږي. د دې سازمان نوی راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 12مه خپور شوی پکې راغلي چې چارس په افغانستان کې د نارینه وو په منځ کې تر ټولو زیات کارول سوي مخدره مواد دي. چې شپږ څلوېښت سلنه دي، په داسې حال کې چې تریاک نولس سلنه، تابلیت کا یولس سلنه او میټا میفیتامین یا شیشه اووه سلنه دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدر کړي فرمان کې د کوکنارو کښت، تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدي وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدره توکو کارولو مخه نه ده نیول سوې، بلکې نورو هیوادونو ته یې قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یکی تریاک داد داریم که در افغانستان قاچاق میشه، در بخش های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، د غرض نور مخدره توکي لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلې چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هیواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي. هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سی په سروې کې ګډونوالو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د مخدره توکو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللې دي. دا سروې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوې ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدره توکو کارولو لګښت دی بشپړې ورځې له عاید څخه ډېر کېدای سي. د بیلګې په توګه د شیشه د یوې ورځې کارول د ورځني مزدور لپاره د ورځني مزد تر 138 سلنې یا د مسلکي کارګر د مزد تر 85 سلنې پورې لګښت لرلی سي. په دې راپور کې د مرکزي آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سی سیمه ییز استازي اویلر سټول په حواله راغلي چې موندنې ښیي چې د مخدره توکو کارول د بېوزلۍ، بیکارۍ او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د مخدره توکو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدره توکو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سی څېړنې ښیي چې د ویش لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ له پلوه جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینهو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 2 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 10 سلنه مرکزونه د ښځینه روږدو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روږدو څخه یوازې شاوخوا 1.5 زره کسان د روږدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره توکو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدره توکو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشتوالي د مبارزې لپاره د عملي ګامونو اخیستل کولی سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلوچستان کې د وروستیو خونړیو پیښو وروسته په دې ایالت کې 2 میاشتې لپاره انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه په بشپړ ډول پرېږدي. یو شمېر سیمه ییز خبریالان وایي په مرکز کوټه کې ګرز بندیز نافذ شوی او هیچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي دغه وضعیت په هغه ایالت کې میشت افغان کډوالم له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات به له اکرام الله اکرام واورو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبې د ورځې تر خونړیو پیښو وروسته نن هم د دې ایالت د مرکز کویټې په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د جدي امنیتي وضعیت خبره کیږي. یو شمیر سیمه ییز خبریالان د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یک شنبه د 12 هم د کویټې په ګډون په بیلابیلو خارونو کې ګرځبندیز نافذ او هیڅ اتل کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم تر اوسه په بشپړ ډول قطع دي او اندېښنه څرګندوي چې په یاد ایالت کې په ځانګړي ډول کویټه کې په میشت افغانان لجدي ستونزو سره مخ وي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان رونه چې هلته کوم پاتې وي هغه خو روزمره ژوند به بالکل په ټپه ولاړ وي، ځکه چې هغه خو دوی ته مطلوب دي، پاکستاني پولیسو ته مطلوب دي، هغه به نیسي. او مخکې نه هم همداسې حالات اوس دلته چې کوم په پښتونخوا کې خلک دي، دوی د روزمره ژوند چې دی ډېر زیات متاثره دي، ځکه کار روزګار له نشي وتی، دلته پولیس په عذابوي تنګوي، نو هلته خو بیا جنګي حالات مخې ته راغلي دي. نو په دې کې خو بس د دوی د پاره لاس سپاک چې دا افغانان وای خامخه بنسي.
پرون شنبه د دلوي ولسمه بلوچستان یو نارام ورسته راکړه او د مرکز کوټي په ګډون په دولس خارونو او خارګوټو کې همغږي وسلوال خنړي بریدونه او چاودنې وشوي. سیمایز خبري اعلان ازادي راډیو ته ویل اوس محل کې څه هم وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ښکاری، خو د خلکو ترمنځ ویره لا هم موجوده ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوی په دولسمه په کوټه کې خبري غونډه ته وویل چې په تیرو څلويختو ساتونو کې له وسلوالو سره په نخته کې ولس امنیتي سرتیري او یو دیر شولسي وګړي وژل شوي. نو موري د غراز ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل 15 څلويخت وسلوال هم وژل شوي. فرانس پریس او رويټرز خبري ایجنسونو په خپل راپورونو کې ویلي بلوچ ازادي غوښتونکو ډلې بي ال اي چې امریکای د ترهګر ډلې په توګه پیژني د دغه حمله مسولیت منلې او په حمله کې د پاکستان سلورت امنیتی سرتیرو د وژنې داوا هم کړی. ډورن کرخه تصویر مده کندهار د سپین بولدک کولسوالي د ویش بازار یو شمیر دکانداران وایي که څه هم لسیمه تازه حال نه لري، خو په خبرې پرون وضعیت ډیر خونړی و. د ویش بازار یو دکاندار میرویس ازادي راډیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب و، که څه هم وسهلته نیټ باندې شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کیږي. خو پرون چې ما خبرې کړې چې څو درانه درانه پټاونه سوي دي په کوټه او د بلوچستان په لس 15 ځایو کې جنګ روان و، اوس هېڅ داسې تازه معلومات نه لرم چې هلته څه کیسه روانه ده.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د نوم د نه خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون راهیسې په کوټه کې انټرنټ کار نه کوي، زمالته د کار زمين دي او ډېر مې ورته تشویش و اندېښنه ده، ځکه پرون هلته ډېر سخت جنګ و او موږ د خپلوانانو هېڅ اواز نه لرو چې د هغوی وضعیت به څنګه وي. ویل کېږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هېچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي.
که څه هم په وروستیو کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي، خو د راپورونو له مخې لا هم د کوېټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشت دي. بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد دی. د پاکستان امنیتی چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکرارۍ او بریدونو کې د هند له ملاتړې برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان یادوي لاس لري، هغه ادعا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړی ده.
ازادي راډیو ته غواګست د بلوچستان ورستیو پیښو په تړاو مو راپور واورید. د ازادي اروپا مشال څنګه سینیر خبریال پامیر سایل را سره د سټوډیو کې ده. پامیر، د پاکستان پوز خو رسمن د بلوچستان د پیښو پړه د هند لملاتړ برخمنو وسلوالو چې دوی فتنه هندوستان یادوي په غوی ورچولې ده، د هندي چارواکو غبرګون څه دی د دغو تورونو په ارتباط؟
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلی بیان کې نن د پاکستان دا تور بے بنسټه بلل دي، او ورسره دا هم ویل دي چې پاکستان اکثر د خپلو کورنیو یا داخلي مسالو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي. به مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم لیکلی دي چې پاکستان په ځای د دې چې د تاوتریخوالي د دغه سپیخونو وروسته نور هیوادونه پړ وبولي یا ملامته کی، په کار دی چې داخلي مسلو ته پام وکړي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې دننه څنګه خلق زپل شوی دي په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونې شوی دي. نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه بیا اساسه بدللی دی او را دی کړل.
په بلوچستان په تیر بیا ګوادر کې خو بندري سیمه ده، هلته د چینایانو پنګونیم دی، د غوی خبرګون څه دی کوي څه ویلي، او په نړیواله کچه باندې چا چا خبرګون خو ولې
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د بهرنی د امریکا د بهرنی د سفارت په ناظم الامور چې دا یا شارز د افیر اغه نادلی بیکر اغه دا حمله غندلې دي د پرون چې شوی وي په مختلفو سیمو کې دولسو سیمو کې وسلوالو بریدونه کړیول، نو اغه غندلې دي او دا ټول دا بریدونه ټول تر هغه بریدونه بللې دي. او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچه بلوچ سلیبریشن آرمی له پاکستانه ازادي غوښتونکې وسلواله ډله ده اغه د حملو مسؤلیت منلې وي، او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې دي لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه دای ترهګر د بهرنۍ ترهګرو په نوم لړکه ور شاملې کړې دي. نو لدې پرتا د سیمایزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا غي هم د حمله غندلې دي، او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویل دي چې په بلوچستان کې دي، او لدې پرتا چې په نور ځینو کې د چین پروژې دي لکه د خیبر پختونخوا ځینې برخې دي، همدارس د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځینې پروژې دي چې دلته دي د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باور کړی دی په بیا بیا ورته ویل دي.
اخیری مسله بلوچستان خټول ته معلوم ده چې د پاکستان لوی ایالت دی، د مساحت له لحاظ خو په نفوس کې کم دی، او ترڅنګي تبیزی زیرمو باندې مالامال دی، اما په عین حال کې بیوزلی او تر ټولو کم پرمختللی دی، ځکه چې په لویه کچه باندې انتقاد دا دی چې حکومت ورته ډیره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي. تر څنګه دغه سیمه د افغانستان او ایران سره ډیره ګډه اوږده پوله لري، که دغه سي تحولات دغه سي پیښې دوام وکړي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي؟
د دې نه مخکې کتا سولې د لید ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي، نړیوال شننې او څېړنې راغلي دي، هغه اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې کوم وضعیت خرابېږي نو مستقیمه نه په افغانستان باندې اغیز پریوزي، ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنز د ډیورنت کرخه چې دا په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولې دی او پوسټي مور باندې جوړې دي، خو د دې باوجود په دې باندې وسلوالې ډلې او یا جنايي ډلې چې نشئی توکي قاچاق کوي تګ را تک کوي، همدارز په ایران سره هم په دې پوله باندې تګ را تک اکثر کیږي، او ایران هم په پاکستان باندې څو څو ځل تور پورې کړي دي چې تاسو حل ته وسلوالې ډلې ساتلې دي چې له هغه ځایه په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان بلوچستان کې حمله کوي. نو راپورونه او شننې چې څومره راغلي دي هغه هم شویل دي چې که په بلوچستان کې وضعیت خرابي او که د افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابيږي، او یا د بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پوله باندې وضعیت خرابيږي، نو ټول سیمه غواخلې شي، امنیت غواخلې شي.
مننه کوم پامیر ساحل،
خوشاله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو د ژر خلاصېدو غوښتونکې ده. د دې خونې دواړو خو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت له امله په توکو بار موټرې بدیل لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو له امله له درنو مالي زیانو سره مخ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له درنیو میاستو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګریزو او ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګري له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د دلویش پړسم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستاني سوداګرو له دې عمله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د ریکسپورت اعلان نو وروسته یو شمېر ګاډي چې د بیرته حرکت کړې دي، دغه صفري نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې د بیرته حرکت کړې دي چې کراچي خوا ته، تر څو د هغې لارې نه جبل علي و د بندر عباس لارې چې د افغانستان ته داخل شي. بعضې ولاړې دي، بعضې تجارانو سره پیسې نشته، په بعضې تجارانو باندې دومره ریچو ډیټنشن راغلی چې د مال د قیمت سره هم په زیاتېدو دي. نو دغه یو لوی ستونزه ده چې د تجار لپاره هم پیدا شوې ده، تجار بېچاره زیانمن شوي دي. او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان د تجارانو تاوان ده. په مجموع کې چې دا زموږ د ګاونډي مسلمان هیواد پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو او سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی.
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمېر تر 200 رسیږي. دغه شان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیر پلاوي غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټرې هم ولاړې دي. منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي، پاکستانی تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده، هغه مالونه څه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کم چې راپورې وتی دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی. کې پاکستانی هم داسې څه تاجران وو، هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لاره باندې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته. خو هغه تجاران هم دي، هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي. او په افغانستان کې بیا چې کوم د پاکستاني تجارانو چې باغونه بیا غستل، په باغونو کې بیا سرمایه گذاري کوله، په تازه میوو کې دي، خلکو هم هلته پیسې بند.
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دی دا لارې په خپلواک ډول خوشی کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره یې اوس لپاره دی یو ځل دومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پوستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي.
له خبرونو ور اخوا،
طالبان حکومت وایي له تاجکستان سره د پولي په اوږدو کې د سرحدي ستونزو د حل او د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سرګندونې پرون د طالبان تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. دغه سرګندونې د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغه اعلان وروسته کېږي چې ویلي دي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو وسلو سنبال شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتی تړون له هغه پریکړه وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي، ویلي چې ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د نارامیو مخنیوي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شنبه د جنوري 1 د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي د نشي توکو قاچاقبر وخت نا وخت حادثه کوي چې د پولي اوږدواله د خپلو ګټو لپاره وکاروي. خو ښاغلي مجاهد ویل افغانستان هڅه کوي چې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخاونیسی.
افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که موضوعات مرزی حل باشه و جلب قاچاق گرفته شود. ولی سرحد شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاق برا و انتقال قاچاق بوده و روش‌های مختلف استفاده میشده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګډو ګټو امنیتی تړون اعلان کړی چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدلو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د سازمان جمعه د جنوري 1 پریکړه کړې چې د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو او د نشي توکو د قاچاق په مخنیوي لپاره به د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ظرفیت لوړ کړي. روسي رسنیو د ګډو ګټو د امنیتی تړون د مشر طلتبیک مصادیکوف له قوله راپور ورکړی چې وای تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست چمتو کوي، خو دا موضوع تر اوسه نه روښانه شوی چې تاجکستان ته به دا وسلې څه وخت وسپارل کیږي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو او د ډلهیز امنیتي تړون د سازمان غړي هیوادونه تل د افغانستان د حکومتونو له لوري د ترهګرۍ او د نشه یي توکو د قاچاق د مهار په برخه کې شکایت لري، او د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا شکایتونه لا زیات شوي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل
خود طالبان هم همیشه
دی وای طالبان تل ټینګار کوي چې په دې برخه کې لازمي حلې ځلې کوي او په وضعیت کنټرول لري، او د نشئی توکو د قاچاق او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له تاجکستاني اړخ سره په همغږي کار کوي. خدا څخه ښکاري چې د طالبانو د دعوی د تاجکستان چارواکو د ټولي امنیتی تړون د سازمان غړو هیوادونو ته د منلو نه دي، او راپورونو ته په کتو په افغانستان کې ځینې ترهګرۍ ډلې حضور لري او له هغوی سره مبارزه اوږد مهال ته اړتیا لري، تر هغې چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت د ملي او نړیوال مشروعیت سره رامنځته نشي او نړیوال ټولنه د افغانستان نظام پر رسمیت ونه پیژني، دا ستونزې به پر خپل ځای پاتې وي.
مشکلات په برجا خواهند مو
د ګډو ګټو د امنیتی تړون وروسته له هغه د پریکړه کړي چې د تیری پنځمه په ورځ د تاجکستان امنیتی ځواکونو په خطلان ولایت کې د مخدره موادو او شکمنو قاچاقبرانو سره د نخت خبر ورکړ. په دې نخت کې د تاجکستان د سرچینو په وینا دوه وسلوال وژل شول او د نور افغانستان ته وتښتیدل. روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتی تړون کړي دي. افغانستان او تاجکستان شاوخوا 1350 کیلومتره اوګه ګډه پول لري چې تل د بلابلو امنیتی پیښو نه خطو شاهده پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په دې تړاو اندېښنه څرګنده کړې و، ویلي و چې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د نامنۍ پرامنځته کولو سره د کابل او دوشنبه ترمنځ اړیکې خرابې کړي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د پولې په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او د افراطي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلو نړیوالو ژمنو په نام لیکېدو تورن کړي. تاجکستان په تیرو څو کلونو کې پر لپسې په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشئی توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري، که څه هم د دې هیواد په خارو خار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي له لوري اداره کیږي.
ور بشو خوست هلته د افغانستان د شپاړسو نور ولایتو په شان په خوست کې هم د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نورو شپاړسو ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزن پر ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه په څلورو ورځو کې پلی کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لرې او نږدې سیمو شاوخوا در نیم لکه هغه ماشومانو ته به د ګزن ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحي کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوی دي. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی ویل
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدابیر دي، محافظتي تدابیر دي چې دا د نبی عليه الصلاه والسلام هم احتیاطي تدابیر او احادیثو کې او په ډېر روایت شوی دي چې دغه مرزونو څخه چې تر اوسه پورې پیښ شوی نه دي او باید ځان وساتل شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي، پټولو علما باندې پټولو حسنشت باندې خصوصا خطیبانو باندې غکوم چې زموږ دی پرسنل زموږ دی ملګرو سره دی پراپر هم کړو کې
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوه هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورنډ کرښه سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند همدارنګه په مرکز کابل په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي.